د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست نن د پنځشنبه ورځ د سرطان ویشتمه د 1390 هجری لمریز کال د 2019 میلادي کال د جولای 13 سره برابر ده. د ازادي رادیو د څلورو بجو د خبرونه د خبرونو او رپورټونو لپاره ځانګړي سوی ده. وروسته به په خبرونه کې تاسو واوري چې د افغانستان حکومت په پاکستان کې د جماعت دعوه د ډلې د مشر حافظ سعید نیول کېدو هر کلی کړی دی، خو خپلې اندېښنې هم وړاندې کړې دي. اول به ورسو ملالۍ بشیر ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې، د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې د سختریزو د پلټنې او تلاشي عملیات پیل شوي دي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي، او په پاکستان کې د حافظ سعید د نیول کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پر څرګندونو انتقادونه شوي دي. د خبرونو تفصیل، د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې د سختریزو د پلټنې او تلاشي عملیات پیل شوي دي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین خان وایي امنیتي ځواکونه له نن سهار څخه د هوایي قواو په مرسته د دغو عملیاتو پړاوونه پر مخ وړي. د ویل چې په تیرو څو ورځو کې په هنر سراج، موساقلا، کجکي، مارجه او ګرمسیر ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال 40 د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او ټپیان شوي دي. طالب سرخترزو په دې اړه څه نه دی ویلي. د هلمند ناآرامه مارجه ولسوالۍ د دې ولایت مرکز لشکرګاه ته په 15 کیلومتره کې موقعیت لري. ملګري ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې کمیسیون د نوي مشرې له اعلانېدو سره سم غواړي ټینګار وکړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې به له دې کمیسیون سره همکاري ته دوام ورکوي. ویل سوي چې د دغه کمیسیون د پخوانۍ رئیس سیما سمر پر ځای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل سوی ده. د دې کمیسیون مخکینۍ مشره سیما سمر د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د دولت وزیره ټاکل سوی ده. د بادغیس چارواکي وایي د افغانستان د کومندو ځواکونو 40 مړي تیر ماښام د اب کمري ولسوالۍ مرکز قلیناو ته لیږل سوي دي. د والي ویان نجیب الله داتفر تیره شپه دا خبر تایید کړ، خو د لیږل سوي اجسادو د دقیق شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. د بادغیس د ولایتي شورای وغړي محمد ناصر نظري په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
خاغلی نظری وایي د خلکو او سپینګیرو په منځګړتوب له طالبانو سره خبرې وشوې، هغوی اجازه ورکړه شپږ سره چډوله موټرونه مو ورواستول او د 40 شهیدانو مړي تیر ماښام دلته مرکز ته راورسېدل او د ملي اردو لیوا ته وسپارل شول.
د دوشنبه په ورځ ناوخته کومندو ځواکونه د 40 څرخي الوتکو په مرسته اب کمري ولسوالۍ ته لاړل چې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي ازادي راډیو ته ویل دغه ځواکونو له محلي ادارې سره په نه هم ژغې سره دغه عملیات پر مخ وړي وو. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د کومندو ځواک 9 غړي وژلي او 14 تنه نور اسیران نیولي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. په پاکستان کې د حافظ سعید د نیول کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پر څرګندونو انتقادونه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هندوستان په ممبئی ښار کې په 2008 کال کې د حملو د ترا حافظ سعید د نیول کېدو په اړه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې هغه تر 10 کال لټون وروسته ونیول شو. په ممبئی کې په حملو کې یو سلو شپږ شپېته کسان وژل شوي وو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ډونالډ ټرمپ د دغو څرګندونو په غبرګون کې پر ټویټر لیکلی چې حافظ سعید له 10 کلونو راهیسې تر تعقیب نه و لاندې، بلکې په آزاده توګه ژوند کاوه او په تیرو 18 کلونو کې 8 ځلې نیول شوی وو. په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی هم پر ټویټر لیکلی چې د حافظ سعید د قضیې په اړه ډونالډ ټرمپ ته سم معلومات نه دي ورکړل سوي. د پاکستان حکومت پرون د سعید د نیولو خبر په داسې حال کې خپور کړ چې ټاکل سوی ده د دې هیواد صدر اعظم عمران خان واشنگټن ته سفر وکړي. امریکا د حافظ سعید د نیولو په خاطر د معلوماتو په بدل کې د 10 ملیونو ډالرو جایزه ټاکلې وه. د ایران دولتي تلویزیون راپور وایي د دې هیواد د سپاهي پاسداران اسلامي انقلاب غړیو یو بهرنی ټانکر له 12 تنه عملی سره یو ځای نیولی دی. د راپور له مخې دا ټانکر د جولای میاشتې په 14 نیول سوی دی چې غوښتل یې له ایراني قاچاق وړونکو څخه تیل بهرنیو مشتریانو ته انتقال کړي. همداراز ویل سوي چې د تیلو دا ټانکر په هرمز تنګي کې یوه ایرانی ټاپو ته نږدې نیول سوی دی. د ټانکرانو څارونکو بیا پر انټرنیټ معلومات خپاره کړي چې وایي دا بیړۍ د متحده عربي امارات وه او د جولای په 14 د ایران اوبو ته ننوتلې وه، خو تهران تر اوسه نه ده تایید کړی چې آیا نیول سوی ټانکر د متحده عربي اماراتو دی که نه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویند عباس موسوی د چهارشنبې په ورځ وویل چې تهران یوه داسې بیړۍ د ایران پر سواحلو له اوبو ایستلې چې تخنیکي ستونزه یې درلوده. ده د بیړۍ په اړه نور څه نه دي ویلي. امریکا ویلي چې دا بیړۍ د متحده عربي اماراتو وه او د عملیې له څښتن سره اړیکه پرې سوې وه، ځکه د شنبې په ورځ یې د مخابراتو وسیله ګل سوې وه. د امریکا د دفاع یوه چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې واشنګټن شک لري چې ایران دا بیړۍ نیولې ده. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت د دې هرکلی کوي چې په پاکستان کې د جماعت دعوه د ډلې مشر حافظ سعید ونیول سو، خو اندېښنه لري
دا اقدام به یوازې کافي نه وي، نور جدي اقداماتو ته ضرورت شته چې پاکستان هغه ترسره کړي.
په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسون لپاره نوې مشره ټاکلې ده او له دې سره داسې خیلی زیاتی سوی دی چې په افغانستان کې په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې شدو ته زیات د کار کولو موقع ورکول کیږي، خو یو شمېر کسان انتقادونه هم لري. د دوی خبرې به هم په دې خبرونه کې واوري. له غزنی په یو رپورټ کې واوري چې د غزنی د ملکی روغتون خلک د غزنی د ملکی روغتون له فعالیت په اړه څه نظر لري. او دوه اونیز پروګرامونه درته لرو، د کور کلی پروګرام او د ازادي راډیو او د ملګرو ملتونو د سازمان ګډ پروګرام چې د کوچنیانو د حقونو په اړه بحث پکې کیږي. اوردونکو تاسو خبر یاست چې په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم د امریکا متحدو ایالاتو ته روان دی او ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وګوري، د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې په هغه هیواد کې د جماعت دعوه د ډلې مشر حافظ سعید چې په ممبئی کې د هند په ممبئی ښار کې په تروریستي حملو کې په لاس درلودو تورن او حتی تور ورباندې لګېدلی و چې دی د دغه حملو په ترسره کولو کې همکاري کړې وه نیول سوی دی. د امریکا حکومت د حافظ سعید په نیولو باندې $10 میلیون جایزه اعلان کړې وه. دا چې حافظ سعید په پاکستان کې ونیول سو د افغانستان حکومت یې هرکلی کړی دی، خو د افغانستان د دولت د رئیس ویاند ځینې اندېښنې هم را سربیره کړي دي. د ازادي راډیو له خبریال سره په خبرو کې د هغوی یادونه کړې ده. نور جزئیات به د رحمت افغان په رپورټ کې واورئ.
د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی تم وښوده چې پاکستان باید د ټولو هغو ترهګرو ډلو په وړاندې صادقانه اقدام وکړي چې په پاکستان کې خوندي پټن ځایونه لري.
دا اقدام به یوازې کافي نه وي، نور جدي اقداماتو ته ضرورت شته چې پاکستان هغه ترسره کړي، تر څو هغه ډېرې زیاتې ترهګرې ډلې چې په پاکستان او افغانستان کې فعالیت کوي د هغه مخنیوی وشي. دا یو اقدام دی، خو ډېر نور اقداماتو ته هم ضرورت شته. موږ دې ته
تیره ورځ د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د لشکری طیبه پخوانی مشر حافظ سعید یې نیولی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې ولیکل چې د حافظ سعید نیول کېدل پر پاکستان د دو کلونو د فشار نتیجه ده. په حافظ سعید تورونه دي چې په 2008 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې په یو ترهګریز برید کې لاس درلود چې پکې 168 تنه ووژل سول. د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په پاکستان باید فشار زیات شي چې حافظ سعید بیرته خوشی نه کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری عارض ازادي راډیو ته وویل
هر افراطی چې په پاکستان کې موجود دی د حافظ سعید په شمول، هغوی په یو شکل د اشکال د افغانستان په موضوع کې دخالت درلود او د افراطی ډلو د تمویل، تجهیز او یا حداقل تنظیم په حق باندې رول لوبولی. نو ځکه که داسې کسان لکه حافظ سعید نور هم داسې کسان شته لکه مولانا سمیع الحق چې د منځه لاړې، دا هر یوه نیول یا د منځه تګ د افغانستان پاکستان د پاره مو.
حافظ سید له دې وړاندې هم په پاکستان کې نیول سوی وو، خو وروسته بیرته خوشی سوی وو. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د حکومت له لوري د حافظ سید له نیول کېدلو هرکلی کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو اوریدونکو داسې په خبرونو کې مخکې واوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان نن یو بیان خپور کړی په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون رول په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې روانې دي ډیر مهم بللی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په دغه بیان کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د پخوانۍ مشرې سیما سمر کار ستایلی دی. سیما سمر له 2002 میلادي کاله راهیسې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشره وه. هغه اوس د افغانستان د جمهور رئیس له لوري په بشري چارو کې د دولت وزیره ټاکل شوی ده. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د مشرۍ لپاره نوې مشره شهرزاد اکبر ټاکل شوی ده او نوې کمشنران هم معرفي شوی دي. له دې سره د ازادي رادیو خبريالي ته په کابل کې د شوسو د حقوقو یو شمېر فعالینو خوشبيني څرګنده کړې ده چې دا په افغانستان کې د شوسو رول ته د حکومت د پاملرنې یو ښه بیلګوي. خو په همدې وخت کې یو شمېر کسانو داسې اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې شایي ځینې مشخصو کسانو ته د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د په لوړو چوکیو باندې د کار کولو دغسې امکانات برابرېږي. د ازادي راډیو خبریالي فیروزه عزیزي په دې اړه راپور جوړ کړی دی او د دغه رپورټ لپاره یې ول د افغانستان د ښځو د وزارت نظر اخیسته.
په مهم او باصلاحیت دولتي بستونو کې د افغان ښځو ورستیو ګمارونو د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو په اړه خوشبيني سیاته کړې ده. د ښځو چارو وزارت ویاندی رویا د ادرس د پنځمبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کپل وړو دولتي بستونو کې د ښځو د ګمارنې لړۍ همداسې دوام عمومي د افغان ښځو د ژوند وضعیت بدلولای شي.
حمایت از زنان خودش نمایندگر عزیز که زنان توانایی کار دارن.
زموږ ستونزې دا و چې تر دې دمه مو سیاسي ملاتړ نه درلود. په ټیټه کچه د ښځو کار کول د دې لامل ګرځي چې تاوتریخوالی زیات شي. که ښځې په لوړو حکومتي څوکیو کې باندې ولري دا به د دې لامل شي چې د افغان ښځو پر وړاندې زور زیاتۍ هم راکم کړي. تازه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د مشر په توګه شهرزاد اکبر او یو میرمن د دغه کمیسون د کمشنری په توګه وټاکل شول. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 15% ښځې په دولتي، سیاسي او کلیدي پوستونو کې، خو 20% په ملکي خدماتو کې په کار بوخت دي. تر دې وړاندې د افغانستان د اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون ویلي و چې د روان کال تر پایه به په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 10% ته ورسوي. هغه څه چې ولسمشر غنی د بروکسل په ناسته کې هم پاړشمنه کړې وه. د افغان حکومت په کابینه کې یوه وزیره، درې سرپرستی وزیرانې، لشپږو زیاتې د وزیرانو مرستیالانې او دوه والیانې موجود دي. خو یو شمېر ښځې وایي که څه هم د ښځو په اړه او دوی ته په دې وروستیو کې د حکومت له لوري پاملرنه د ستایلو ده، خو دا ګمارنې باید سمبولیکه بڼه ونه لري بلکې صلاحیت هم ورکړل شي. د ښځو چارو فعاله شکریا جلالزی وایي ډیری ګمارنې د اړیکو په اساس کیږي نه د لیاقت.
کار اهل کار سپارل هم ډیره مهمه ده. یعنی په ښځینه وو کې بیا که لایق او توانا او بااستعداد خلکو ته کارونه ورکول کېږي، مخصوصا هغه چوکۍ چې هغه د افغانستان په اقتصادي، اجتماعي او سیاسي حالت باندې تاثیر لري، دا ډیره زیاته مهمه ده چې وړ کسانو ته ورکړل شي.
میرمن جلالزی انتقاد کوي او وایي چې حکومت یو شمېر محدودې میرمنې له یوې چوکۍ بلې ته په کار ګماري، حال دا چې د دې خبره اوس تر بل هر وخت د باسواده او پیاوړو میرمنو په شمېر کې زیاتوالی راغلی چې باید وند ورکړل شي. په ورته وخت کې بل فعال میرمن لیلا جعفری بي وايي چې که ښځې په خپل مسلکي او دوړتیا ور دند وګمارل شي نو د خلکو او ټولنې باور به پر ښځو زیات شي او راتلونکي کې به د ښځو د رهبرۍ کچه لوړ شي.
زنان در پست های گماشته شدن که خلاف مو تحصیل و
په یو شمېر بنسټونو کې ښځې د خپل مسلک او زده کړو خلاف ګمارل کیږي، خو که دوی په مهمو او اصلي دند وګمارل شي ټولنه او خلک به د ښځو پر پیاوړتیا باور شي او د دې لامل به وګرځي چې راتلونکي کې نور خځو ته د پرمختګ او مدیریت زمينه برابر کړی
او تصمیمګیری های یک اداره بیاین.
د ملي اول حکومت په 15 کلن دوره کې 15% خځو ته په دولتي او مهم بستونو کې وانډ ورکړل شوی او د نیمایي نورې سلنه پوره کېدو ته اړتیا ده چې 10% خځې تر 2000 میلادي کال پورې په دولتي ادارو کې کار وکړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر نن په یو بیان کې ویلي دي چې په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې چټکې سوي، دا ډیره مهمه ده چې په افغانستان کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب باندې تمرکز وشي، مخصوصا د ښځو او نجونو د حقونو په اړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، اوس دوه ولایتي رپورټونه لرو. یو به له کونړ به وروسته په رپورټ کې واوري چې د کونړ په سیند کې د مایانو نسل ولې د له منځه تلو له خطر سره مخامخ دی، او کونړیان څرنګه مایان نیسي چې د دوی په سمندر په دریاب کې نور مایان کم شوي دي. خو تر هغه مخکې به ورسو غزنی ته. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال د غزنی د ملکي روغتون پاره یو رپورټ لري. په دغه رپورټ کې به واوري چې د غزنی ملکی روغتون ته ورتلونکي خلک چې له ازادي راډیو سره خبرې کړي دي، شکایت کوي چې د دوی څخه رشوت اخیستل کیږي، د روغتون دننه صحي خدمات ډیر کمزوري دي او نورې ستونزې. د دې رپورټ تر ویدو بلنه درکوم.
دی وای په دغه ځای کې د ډاکټرانو ناسمه رویه، د واکسین ورکولو ځای ته د ښځو او ماشومانو نور پرېښودل، په زیږنتون کې د شیرینی په نوم د پیسو اخیستل، د ډاکټرانو له لورې رشوت غوښتل، او په شپخانه کې ناپاکي هغه مشکل دی چې دوی ورسره مخ دي. بل لور ته بیا ځینې کسان دا هم وایي چې ډاکټران له دغه شپخانې څخه ناروغان شخصي روغتونونو او شخصي لابراتوارونو ته د اکسرو او ټیسټونو لپاره لیږي.
نوم اختیار محمد ده، اندړ ولسوالۍ نه راغلی یم. دلته معاینات نه کیږي، معاینات موږ دې باندې لګي، که څه معاینات یا بل ما باندې دوه معاینات وکړو، 800 افغانۍ دې باندې سي ورځې به پلاني معاینه خانې ته، هغه معاینه خانې ته زه ورنم چې 800 افغانۍ وخت په یو معاینات باندې.
عبدالاحد ډېر خو داسې دي چې خپل شخصي کارو ته ډېر ترجیح ورکړي د ډاکترانو، یعنې هغه ایماني خبره به درته وکړو. رئیس صاحب له خوا هم دومره تایب نشته پې، ځکه چې اوس هلته موږ وکاتو ډاکتر صاحب نوم بیا نه اخلم، درته درې وارې زه راغلم، درې وارې وایي شخصي معاینه خانې ته راس.
دا چې په دغه شپخانه کې د غزنی تر څنګ د میدان وردګو او روزګان، پکتیکا، زابل او ځینو نورو ولایتونو ناروغان هم تداوي کیږي، نو د شپخانې رئیس باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل په دغه ځای کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله ځینې ستونزې رامنځته کیږي، خو هڅه کوي چې مخنیوی وکړي.
تاسو سب لکه تاسو خپل عمل نوی نست د شپخانه ازدحام او بیروبار او د مراجعینو راته کنه، هغه څه چې موږ ته تارګټ راکړ شوی ده چې لغن په مراتب باندې ارقام جګ دی لوړ دي، موږ د یو خاص پکیج یا لایې په اساس باندې خدمات ارزه کوو. هغه بخښونه چې موږ په شپخانه کې نه لرو، مریضان معمول مجبور یا به ځی کابل ته یا به شخصي سکتور ته مراجعه کوي، چې دا د خلکو د شکایت سبب کیږي. دا مشکلونه ان شاء الله په آینده کې رفع شي او د خلکو به ټول مشکل په شپخانه کې حل کیږي.
یاد دی وی چې په دغه شپخانه کې د ولایتي او څنګلورو ولایتونو د ناروغانو ترڅنګ په جګړو کې د ټپي سوي نظامیانو درملنه هم کیږي چې د زیاتې ګڼې ګوڼې او ځینو مشکلاتو سبب جوړیږي.
د ازادي راډیو د خبریال حبیب رحمان تاثیر رپورټ چې له غزنی جوړ کړی اوس په ورسو کونړ ته. له کونړ به په یو رپورټ کې په دې باندې تاسو معلومات واوري چې د کونړ ډیر خلک د کونړ په سیند کې د کبانو د نیولو لپاره، د مایانو د نیولو لپاره سیند ته مرګیدانه ورچوي، د برق شوک ورکوي او توپانجالونه ورچوي چې لامل یې خلک وایي چې په سین کې د کبانو نسل د لمنځتلو د خطر سره مخامخ دی. مخکې تر دې چې دا رپورټ واورو، تاسې څه فکر کوئ چې د چاپیریال په ساتنه کې د خلکو مسؤلیت څه دی؟ یعنی تاسې څه فکر کوئ چې آیا خلک په دې برخه کې مسؤلیت لري چې د خپل چاپیریال ساتنه وکړي او د هغو څارویو او هغو نورو ژوندیو ژوو ساتنه او پالنه وکړي چې د دوی په چاپیریال کې ژوند کوي؟ تاسې موږ ته په دغه باندې خپل نظر د افغان بیسیم پر 1300 شمېره باندې راواستوئ تر رپورټ وروسته به یې خپار کړو. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له کونړه پر دغه لویه ستونزه رپورټ لري.
دلته هر کس د خپل وس په اندازه د ماهیانو ښکار کوي. ماشومانو سره د ماهیانو د نیولو د پاره وسپنیزي او لرګیو جوړې ډنډې وي چې په سر کې د وسپنو کونډې موجودې وي. غټانې بیا په نورو لارو ښکار کوي. ذبیح الله رحماني او سنگر وایي
په کونړ ولایت کې په مختلفو اشکالو باندې دلته ماهیان نیول کیږي. د شاټ په ذریعه ماهیان نیسي، هم د کیمیاوي مواد ورارته ځینې وخت کې هغه حالاتو کې هم بچي دا د ماهیانو بچي ختمیږي، غټان میان به ختمیږي، او په شاړ کې هم دغه رقم دغه نسل غټ ختمیږي.
په ډېره بې رحمانه ډول باندې د میانو نسلونه د منځ ځي. د جنریټر په شاړ باندې د برق د یو قسم مرګیدانه وته زهریلا مواد دغه ورغورځول کیږي چې هغه چې واړه بچي او دا ټول ځای کیږي د اوبو په سر روان یو هغه افات راولي. ډېر میان پکې د منځ لاړ او د غټ غټ میان د اوبو په غاړو کې په وچه پراته یو تکلیف ورته پیدا شوی.
دوی وای په خاډ کونړ په سیندونو کې څو ډوله کبان موجودو چې غوښه یې د نورو ځایونو له ماهیانو خوږه وه، او خلک په د دې کبانو د خوراک لپاره له بیلابیلو ولایتونو کونړ ته راتلل. خو اوس د میانو کمیدو سره هغه بازار هم کمزورې شوی دی.
دلته خو یو قسم میان د پاچاګي په نام باندې یادېږي چې هغه واړه واړه دي، یو د پتریدار میان په نام باندې یادېږي. درې څلور قسمه میان دي چې دا ډېر مشهور میان دي.
د کونړ د سیند میان ډېر مشهور میان دي چې په ټول افغانستان کې نوم لري، او خلک به د نورو ولایتونو نه راتله د میلې په شکل باندې میانو د خوراک لپاره.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کونړ دواړو سیندونو کې د کبانو د ښکار ترڅنګ د اوبو ککړوالی هم د مایانو ژوند ګواښ سره مخ کړی دی.
په تیرو وختونو کې چې کوم ښکار دوی ورته ویلي هغه د انفجاراتو په واسطه باندې کېده چې دغه ډیر زیات خطرناک وو. د جنریټر او د برق په واسطه باندې دا یو ډیره خطرناکه پدیده ده چې د مایانو نسل خورا زیانمن کړی دی. کینارابونه یا نور شیان سیند ته داخليږي چې د زمونږ د مایانو تولید او دغه محلي نسلونه زیانمن کړی دي.
هغه وای تیر کال هم په زرګونو د میانو بچی په سیندونو کې خوشی کړی وو، او سک کال هم پلان لري چې د 500 زرو په شاوخوا کې واړه کبان سیندونو کې خوشی کړي. خو اړوند ادارې د میانو د ښکار په مخنیوي کې ورسره همکاري نه کوي.
یوازې امنیتي ارګانونو نه، بلکې هغه ادارات چې په دغه سکتور کې زمونږ سره شریک د سکتور دي همکاري نه ده کړې، او هیڅ نوه اجرات نه دي کړې په دغه مورد. نو موږ د دې غوښتون کې یو چې په آینده کې موږ سره هر اړخیز همکاري.
امنیتي مسولین وای دوی خپلو اړوندو ادارو ته امر کړی چې د توپان جالونو، مرګیدانو او جرنیټری برېښنا د شاټونو په وسیله د مایانو د ښکار کولو مخه ونیسي. د کونړ امنیت قومندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د امن ساحو کې مونږ قطن خلک نه پرېږدو په جنراتور باندې مایانو نیسي. اته د ولسوالیګانو ته مونږ هم قومندان نه ته هدایت ورکړه چې هر څوک دا کار کوي او وینیسي او قانوني رفتار وسره وکړي.
خلک وای د پاکستان او نورو ځایونو څخه هر ورځ په کانتینرونو کې په زیات اندازه مایان افغانستان ته واردېږي چې اکثر تر دې ځایه خراب شوی وي. نو حکومت او خلکو ته پکار دی چې په خپلو سیندونو کې د میانو د ژوند د ژغورلو لپاره شریکي هڅې وکړي. کونړ کې دوه سیندونه بهیږي چې یو یې د پیج سیند او بل هم لوی سیند دی. په دواړو سیندونو کې پخوا د راهو او ګراس په نوم پریمانه کبان موجود وو چې څه یې د خلکو لخوا د بمونو، توپانجالونو او برېښنایي شارټونو په وسیله له منځه یوړل شول، او څه یې دوه کاله وړاندې په دواړو سیندونو کې د میانو ناروغۍ ووژل. چې یاد ناروغي او د کبانو بې دریغه ښکار دغه نسلونه د ختمېدو ګواښ سره مخ کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالله خوګیانی له کندهاره لیکلي، په کندهار کې هم مایان د لمونځه تلو په حال کې دي. ولس د دې کار له ضرره بې خطره دی، بې خبره دی. نصرت الله رشدي له زابله لیکلي، دا خپله د خلکو کار دی چې د خپل چاپېریال ساتنه وکړي او د نورو ژوو د لمونځه تلو مخنیوی وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي، موږ باید خپل چاپېریال پاک وساتو ځکه چې ناپاک چاپېریال د ټولو لپاره تاوان دی. یوه بل اوریدونکي احسان الله بارګزي لیکلي، د هلمند په سیند کې هم د مایانو نسل د کمیدو په حال کې دی. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب څخه لیکلي، تر نورو وختونو معذرت غواړم دا پیغام زما څخه نسی لوستل کېدلای. بریالي احسان لیکلي دي، موږ کبانو ته زهر ور اچو او هیله کوو چې حکومت به راسي او کبان به را وژغوري. او رفیع الله د کندهار څخه لیکلي، دا چې د کونړ مایان د لمونځه تلو په حالت کې دي، له دولته هیله کوو چې د دې مخنیوی وکړي. اوریدونکو، دا ستاسو خپل پیغامونه وو. ازادي راډیو په دې کې نظر نه لري. اوس به ورسو یوه ډېره مهمه مسله چې دا اوس زموږ همکار راپور ورباندې جوړ کړی دی راخلو، او هغه په افغانستان کې د سویډن د کمیټې د روغتیایي خدمتونو د روغتیایي فعالیتونو څرنګوالی دی. د سویډن کمیټې یوه خیریه موسسه ده. دغه ټولنه په کونړ، په لغمان او په میدان وردګو کې د روغتونونو او د روغتیایي خدماتو تمویلونکي د ملاتړ کوي، د ډاکټرانو او نرسانو د روزنې او هلته د هغوی د فعالیت زمینه سایدوی. دغه کمیټه پر خپل ویب پاڼه باندې لیکلي دي چې دوی د بیلګې په ډول په 2018 میلادي کال کې په دغه دوه ولایتونو کې تر 2 میلیونو زیات افغانانو ته خدمت کړی دی. دوی لیکلي دي چې یوازې په میدان وردګو ولایت کې په 2018 میلادي کال کې 40,000 شوزو ته دوی د نسایي ولادي په برخه کې او د دغه سينورو روغتیايي ستونزو په ارتباط چې هغه د میندو د ماشوم زیږولو په وخت کې ورسره مخ کیږي دوی خدمت کړی دی. د څوبره زو رئیس تاسو په ازادي رادیو کې اوریدلی دي چې په میدان وردګو ولایت کې د روختونونو یو شمېر روختونونو ته خبرداري ورکړ سوی د وسوال طالبان نه خو چې دوی فعالیت نه کوي. دوه څلوېشت روختونونه له دې عمله ترل سوي دي. د سویډن د کمیټې مسؤلین وایي چې که دوی روغتیايي کارکونکو ته دغه تهدیدونه دوام وکړي، دوی به په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړي. د ازادي رادیو بریال خان محمد سین په دیاړه رپورت وړاندې کوي.
د هیواد په ځینو برخو کې په پرله پسې توګه د روغتیايي مرکزونو تړل کېدو چې وروستی مورد د میدان وردګو په ولایت کې د 20 کلینیکونو تړل دي، د روغتیايي خدمتونو د رسولو بنسټونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې تر ډېره حده روغتیايي مرکزونو ته د مرستو رسول پر غاړه لري، خبرداري ورکوي چې د دوی د روغتیايي کارکونکو پر وړاندې د ګواښونو د نه ودرېدو په صورت کې به په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د مرستې رسولو لسو بنسټونو سره یو ځای د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې په جنګ کې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د ملکي کسانو او په تېره د روغتیایي کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي ودروي. په افغانستان کې د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسؤول خالد فهیم په دې اړه خپلې اندېښنې داسې بیان کړې:
د صورت کې تهدیدات بسیار جدي میشه،
د بوبل ګواښونه ډېر جدي او زموږ د کارکوونکو ژوند له خطر سره مخ شي، ښایي بیا فکر وکړو چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو او قوي درو. خو اوس له مختلفو اړخونو سره په اړیکه کې یو او هیله لرو چې کلینیکونه بیرته د خلکو پر مخ خلاص شي. د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې په ګډون د روغتیایي مرستو رسولو بنسټونه تاکید کوي چې پوځي تاسیسات باید له روغتیایي مرکزونو نه لرې ولیږدېږي چې د امنیتي ګواښونو پر مهال زیان ونه ویني او غیر نظامیانو ته تلفات ونه رسیږي. دغه غبرګونونه د میدان وردګو په ولایت کې د طالبانو لخوا د 20 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو وروسته راپارېدلې دي. د سویډن کمیټې ویلي چې د دغو روغتیایي مرکزونو له تړل کېدو سره هره ورځ کابو 6000 مراجعین له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو کلینیکونو تړل تایید کړي او ویلي دي چې دا کار یې د دولتي ځواکونو د هغو عملیاتو په غبرګون کې کړی چې د تنګي سیدان پر سیمه کې په بمبارۍ کې د ځایي کلینیک د دوو کارکوونکو په ګډون څلور کسان وژلي دي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا دغو کلینیکونو ته کومه ستونزه نشته. د سویډن کمیټه وایي له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه څېړنې وکړي. بلخوا د اکبر د دفتر د اداري پلاوي غړي بشیر خالق په دغه ناسته کې وویل په روغتیایي او خدماتي مرکزونو به د تاوتریخوالي دوام د دوی فعالیتونه ټکنی کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د 2019 میلادي کال د مې له 12مې راهیسې دوی د معلوماتو پر اساس نه نوي روغتیایي مرکزونه په افغانستان کې تړل شوي دي. اوس به ورسم لالی بشیر ته چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د سختریزو د پلټنې او تلاشۍ عملیات پیل شوي دي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د بادغیس چارواکي وایي د افغانستان د کوماندو ځواکونو 34 مړي تیر ماښام د آب کمري ولسوالۍ مرکز قلینو ته لیږل شوي دي. په پاکستان کې د حافظ سید د نیول کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پر څرګندونو انتقادونه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هندوستان په ممبئی ښار کې په 2008 کال کې د حملو د تره حافظ سید د نیول کېدو په اړه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې هغه تر 10 کاله لټون وروسته ونیول سو. خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ډونالډ ټرمپ د دغو څرګندونو په غبرګون کې لیکلي چې حافظ سید له 10 کلونو راهیسې تر تعقیب نه و لاندې، بلکې په آزاده توګه ژوند کاوه او په تیرو اتلس کلونو کې اته ځلې نیول شوی وو. د ایران دولتي تلویزیون راپور وایي د دې هیواد د سپاهي پاسداران اسلامي انقلاب غړي یو بهرنی ټانکر له 12 تنه عملیې سره یو ځای نیولی دی. او د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف څرګنده کړی چې امریکا پر ایران د نویو بندیزونو په لګولو د پوینا پر اقتصادي ترهګرۍ لاس پورې کړی دی. اوس خان محمد سیند د دې ساعت لپاره سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د موی تای ټیم د موی تای په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف نن تایلند ته ولاړ. د افغانستان د بدني روزنې ویان عارف پیمان آزادی راډیو ته وویل په دغه ټیم کې نه هلکان او دوه نجونې ورزشکاران شامل دي. د پیمان په خبره دغه سیالۍ د 120 هیوادونو ترمنځ سبا پیلیږي. د هیله وښوده چې افغان ورزشکاران په دغو سیالیو کې تر نورو ښه وځلیږي. افغانستان د موی تای ټیم په 2016 میلادي کال له دغو سیالیو نه د برونزو مډال خپل کړی. په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال د 19 کلنو او 16 کلنو ټیمونو ترمنځ سیالۍ وشي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه سیالۍ سبا د جمعې په ورځ له غرمې مخکې د کابل ښار د فوټبال فدراسیون په سټیډیم کې کیږي. د افغانستان د فوټبال د 19 کلنو او 16 کلنو ټیمونه د آسیا د ملتونو د سیالیو د جام او د آسیا د نړیوالې اتلوالۍ د جام په درشل کې دي. د فوټبال د فدراسیون په خبره د دغو ټیمونو سیالۍ د راتلونکو سیالیو د آمادګۍ لپاره مهمې دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د آسیا د جام او د ملتونو د اتلوالۍ د جام د مقدماتي دور په 5م ګروپ کې خپل بخت وازمایي. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان وایي په دغه ګروپ کې به د هیواد ټیم د قطر، هند، عمان او بنګلادیش له ټیمونو سره مخ شي. د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د پچاچونې له مخې چې د چهارشنبې په ورځ په مالیزیا کې واچول شوې، د آسیایي هیوادونو سلویښت ټیمونه به په اتو ګروپونو کې یو تر بله سیالي وکړي. له دغو ټیمونو نه به 12 غوره ټیمونه په 2020 کال کې د آسیا د جام او په 2023 کې د ملتونو د اتلوالۍ جام ته لاره ومومي. دا وو له ازادي راډیو د نن ورځې څو مهم سپورتي خبرونه.
اوریدونکو اوس دوه پروګرامونه لرو. د کوچنیانو پر حقونو د ازادي راډیو او د ملګرو ملتونو ګډ ځانګړی پروګرام او بیا کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی ځینې ماشومان له خوارځواکۍ یا سوی تغذیې سره مخ کیږي.
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کچ دی مخ وچ سوی تر دغان د پورې راغی.
په ماشومانو کې د خوارځواکۍ نښې نښانې کومې دي؟
هغه قدونه لند پاتې دي، دماغي له لحاظ نه او د زده کړې د لحاظ نه هم ډېر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یوه کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس، همدغه ګټور دي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو، له موږ سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې خوارځواکۍ هغه سی ستونزه ده چې د نه خوړو یا هم لږو خوراکي موادو له وجې رامنځته کیږي. هغه ماشومان چې مورې شدین لري یا هم کمی وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي. بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ یې زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوارځواکۍ یا سوی تغذیه د لویانو په پرتله ځکه ډېر لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوارځواکۍ له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د هغو میندو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه اخته شوي دي.
زوی مې څه پیسې ویدي؟ سوی تغذیه.
ولې سوی تغذیه څه
اخته سته؟ زه څه خبره یم؟
شیدې دې خپلې ورکړې؟
یا شیدې مې نهسته خپل لاول ورځ مې لانی
بیا دې خیڅ شی ورکول؟
دغه پوډرې شیدې مې ورکول، مرغۍ چاپ شیدې مې ورکول، تر دا اوس پورې هغه ورکړ.
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکوي؟
و ډنګر خو لاوله ورله، دغه ډنګر تر دا اوسه پورې اوس مریض ډېرې. زرنیسا
له کوم ځای راغلی؟
له باګرام.
دلته دې څه لپاره راغلی؟
دلته مې زوی ناجوړه.
په دې زوی دې څه سی ویدي؟
دوه میاشتې نه چې یې ستا په هو پاسلو دوه میاشتې دغه څه دغه زید.
خپلې شودې دې ورکوي؟
خپله مې ورکوم. کم
کم دي؟
او
ولې دې شودې کم دي؟
زه خبر
چې شي خوري خوراک څه کوي؟
خوراک چې دا کور خطر ماته غلا دغه خور.
مثلا کوم شي اندیر خوري؟
بانجان، بامیا، کدوکاکی.
د میاشتې څو روپۍ عاید لري؟
ګټل چیر زی ګټل نه سکلا سړی کور کې نه.
چنای دې درو میاشتو سو اتی په مور بل کچنای په نس اتی دل تی چلا کو ډاکټر تسین ور ور غل دا خراب شدید نه ور کچدی یم خو وچ سوی نتی پرې کو دا پودر شدی ور تر راوړي اتی شنی غړی ونیو ل شنی غړی چې بس ټخوی ټخوی و ټخوی ول ټخوی چې بس ته بس وی ل ته بو چې بس دا عمل و استراک کو و اتی بیا غزنی تر راوړ دا یو نمبر شدی ور کول تای ل وخت کمزوري و هغه شدی ور کول ور کول بس دا نور مرزونه ور پورته سو تر دغه اند پورې راغی.
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګا تر دوه کلنې پورې د مرشدي ورکړل شي. له څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي. دا چې ډاکټران په ماشومانو کې د خوارځواکۍ په اړه څه وایي، د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیې د برخې متخصص ډاکټر محمد همایون لودین وایي:
سوی تغذیې یا خوارځواکۍ دا یو کلینیکي سندروم یا د ناروغیو مور ده چې د ټولو نورو ناروغیو زیږنده ده. که چیرې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته وي، نورې ناروغۍ درې حالت لري. لومړی زر ماشوم ناروغه کیږي، دویم شدیده کیږي یعنی مرضی یا ناروغي په شدت بدلیږي، دریم د ناروغي مودې زیاتیږي. نو ځکه وته ناروغیو مور وي. یو حالت سوی تغذیهات یا حاده خوارځواکۍ، او بل حالت مزمنه خوارځواکۍ چې په طول د یو کال کې یا شپږو میاشتو کې یو ماشوم پخته کیږي. دا حالت
د عامې روغتیا وزارت مسؤول کسان وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي، او تر ټولو لوی لامل د کورنۍ بې پروايي او لږ پوهه ده. ځکه دوی په دې خبر نه دي چې کوم ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي بیا روغېدل ساده کار نه دی. په دې اکلمو بیا هم له ډاکټر لودین څخه پوښتلی دي.
مزمن خوارزواکی اندازه تقریبا په هر سلو ماشومان که نزدې شپږ دیرش ماشومان په مزمن خوارزواکی اخته دي. هغه ماشومان چې په حاد خوارزواکی اخته دي 9.5% کې په حاد خوارزواکی اخته دي. چې مونږه د حاد خوارزواکی په افغانستان کې اوس حساب کو په شدید ډول شپږ لکه ماشومان په شدید حاد خوارزواکی اخته دي، چې دا انداوس تداوی ته ضرورت لري. د مزمن خوارزواکۍ لپاره خوشبختانه لومړی کار چې شوی دی په ټولو روغتیایي مراکزو کې یوه ښځینه د تغذیې مشوره ورکوونکي استخدام شوې ده. هغه ټولو میندو ته د زر ورځو اهمیت په اړه تشریح ورکوي، میندو ته دا مشوره ورکوي چې یوه مور څنګه ښه تغذیه شي تر څو ماشوم یې د خوارزواکۍ څخه وساتلی شي. خپلې شودې چې اورګه په شکل یا کړن دي په لومړي ساعت کې خپلو ماشومانو ته ورکوي، ځکه دا هم دوا ده هم غذا ده هم واکسین دي. ماشوم د هغو ناروغیو نه چې په چاپیریال کې موجودې دي هغې نه ماشوم ساتي.
که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورکړل شي نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي. بیا به نه یوازې دا چې په خوارزواکۍ نه اخته کیږي بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي. په دې هکله مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیې له مسؤولې ډاکټرې پلوشي انوري سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
زوی تغذی دو شکل لرو، یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراکی خود ضروریات مکمل ناخیسی او هغه کله چې قدی لند پاتی گیگی زکاواتی لند پاتی گیگی او کله چې تاسو وګوری اغوی دست نوایی چه اغوی زوی تغذی دی زکا چه جامعه هم دست دی لکه په یو قدی که دلتا خوراک مکمل نده مونگ دیتا دوایی زوی تغذی هاد.
اوس برا سودیتا چه دی خوارزواکی یا دی زوی تغذی لامل چه که دلیسی ولی یو ماشوم په سوی تغذیه اخته کیږي؟
کمبود غذا نه شروع کیږي د مور شیدې نه اخلي په مکمله توګه او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري خو هغه دلته نشته دی. بیا دا یو عمل دی، بل عمل مرضی هم بل سبب کیږي ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نه اخلي یو مرض اخته کیږي دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراک نکی او دا تجدید کی هغه حالات. بل هم آدم د آگاهی ده کورنۍ ده، والدین په دې نه پوهیږي چې ماشومان کوم خوراک هغوی ته په کوم سن کې ورکي.
بله،
په خپله مور په سوی تغذیه مواجه ده.
څنګه یو څوک په دې پوه شي چې دغه ماشوم سوی تغذیه ده؟ علایم راته وایه.
په نخې کې ماشوم د خپل عمر په لحاظ کوچنی پاتې کیږي، یو نخې دا ده. بل دا ده چې ماشوم ډېر داسې اساس مخرش به وي کله چې ماشوم په سوی تغذیه وي هغه نارمل ماشومان هغه چې ګورم هغه بازی کوي. بل دا ده چې دغه ماشومان ډېر ژر مریض کیږي، ژر مریض کیږي، د مریضۍ نه داسې جوړ نه کیږي بیا بل مي.
که داسې په خلاص ډول وایي هغه ماشومان چې په سوی تغذیه باندې اخته یې قد یې ټیټ وي، ډنګر وي، پوستکی غونج وي، رنګ یې زیړ وي، دا رقمي آیا همدانې ښې نښانې دي؟
کولی شي دا نښې ووي، داسې لکه اصالات غوندې چې
هغه نه ورته پیدا کیږي،
داسې نښې نه لري.
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دغه ماشومان اصلا په د خوارزواکۍ باندې اخته نه سي؟
کله چې ماشوم زیږل کیږي په لومړۍ او ساعت کې باید مور شیدې واخلي. کله چې ماشوم 15-16 میاشتې چې ورسید ورو ورو نور خوراک هغې ته ورکي، دا ځکه چې وروسته له 16 میاشتې د مور شیدې اساسي ده خو کافی ده، رشد کافی ده پارا کافی نده. کله چی مونگ افضل سه هم مراتو کو مور او غذا پا وقت زمان ورکو او بل خبره داده چی میندی ماشومان پا وقفه اغا تقسیم اوقات جوره ای ماشوم تا او یا هم منتظر نیسی کله چی ماشوم او جری اغی تا
دوری ورکی.
پمده لحاظ اغوی ضروریات ده وجود نام درده، پمده خاطره اغوی باید غذا پا منظمه پا دیر کرات اغوی تا غذا ورکی. شده خو اتمی باورکی تر دو کلو نپوری خو اغا ده شپک میاشت و روز ده اغا غذا چی باورکی اغا باید تازه تیار شی، اغا گرمه او بیا پریدی چی مناسب درجه حرارت را شی بیا اغای تا ورکی. تنوع ده غذا مهمه ده. مونگ گورو چی میاندی اغا شروع جوری او صاف او به ماشوم تا ورکی او ده ماشوم میده دوم را کچنی ده چی سو کشو که اغای
سوپ یا شوربا او شیان اخری اخه سرکی کی مواد غذایی پغی کی نشته میشه من میند ته دا مشوره ورکو چې باید غذا د ټول حبوبات او سبزیجات سره یو غذا جوړ کی بیا غه میده او کی مکسر کی دی ک په اوان کی ک یو شی بیا دا غینه غلیظ غذا غیته درکی
ډیر مننه خیر اوسې درنو دوستانو دا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزه کی چیست علام و مال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې علي مهم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ د دې اونۍ د کور کلی خبرونه کې مو دا موضوع راخسته ده چې ولې ځینې خلک خپل ځان او کورنۍ له نورو سره پرتله کوي خپل ژوند له نورو سره پرتله کول کوم مشکلات راولاړولی شي او په کوم حالاتو کې پرتله کول ښه تمامېږي د دې موضوع د راسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د ارواپوه نظر راپور او په پای کې تمثيلي ټوټه هم لرو زه رویا مادومی یم په پایل کې راپور ته غوښ شي چې د خبرونې جوړونکې مریم توخی درته وړاندې کوي
قدرمنو دوستانو تجربه ثابته کړې ده چې پرتل کول په ځینو حالاتو کې چې په مثبت ډول ویخه کار دی او کولای شو یو شخص تر بل شخصا خوګنو او یو بل سره پرتل کړو خو که چیرې پرتل کول خپل رنگ بدل کړي او د حد څخه ډیر شي نو نه یوازې چې ښه کار نه دی بلکې د ډیرو ناخوالو لامل هم ګرځي په ځینو وختونو کې پرتل کول خپل رنگ بدلوي او د حسادت او کینې رنگ اخلي یعنی کومګ د کور یو غړی د بل شخص په پرتل ډیر وستایو او یا بدی ووایو نو دا د حسادت کینه حتی د دښمنۍ لامل ګرځیدای شي په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکو نصر احمد په خپل گاوان کې دی وی کورنۍ کیسه کوي چې خپل د ژوند سطحې له نورو سره پرتل کوله او له وجې ډیر ناخوال سره مخ شول
زمنګ په گاوان کې یو میرمن او یو خاوند څه خاص د اقتصادي وضعیت خنو نو کوم خواهشات چې خزل لرل مثلا چې ما ته جامې وک یا غرور ته د ګوره کورته د خشې وروړي ته نه وروړي یا مثلا اخی تفریح تزی چکر تزی تمانه بی یا زما خور وګوره په کمالات کې ده او زه په کمالات کې یم اغه ته خوند در شیروړی تیما تن روړی دی په منځ کې و جنگ او غال مغال وو سړی وسنه کې د لاخر خزه ورتوی لته ما طلاق کنه ما نش ساتلی زتانه طلاق خلم خزه تل د پلار کرنه صد خو بس الک بده و نه غختل چې طلاق ورکی دوه بجې د شپې و د شنبهش په و د یک شنبهش په و چې ځانو جنې وکړ د کور په منځ کې تلو تیرو اما هی باندې ځان اعدام کړو
ارستو 2000 کال د مخه د ځان او د کورنۍ پرتله کول او د زیانونو په اړه خپل نظر وړاندې کړی دی هغه وای انسانان یو بل ته د هندارې په څیر دي چې کولای شي خپل ځانونه پکې وویني دا چې تاسو له نورو څومره غوره یاست هغه وخت پوهیږئ چې له ځانه ټیټ خلک وویني دا چې کوم عوامل د دې باعث کیږي چې خلک د خپل ځان او کورنۍ د نورو سره پرتله کړي د پکتیا ولایت اوسیدونکو حلیمه حسوی صاحب په اړه وای
زما په اند لومړنی عامل یې د ټولنې ناوړه دودونه دي او بل د سواد ټیټه کچه او دې ترڅنګ ناشکری زموږ ټولنه کې اوس ډیر اهمیت او کسان تور کوي چې ژوند سات حیالي ووسیږي نو ډیر پام یې هم دې ته اوړي چې خپل ژوند د نور سره پرتله کړي او بل د سواد ټیټه کچه د دې د عواقب نه دوی خبر نه دي او همداشان ناشکری خپل د دې باعث کیږي چې هغه انسان چې خپل ژوند شکر نه باسي او تل ناشکری کوي او د دې په ژوند کې کومې ښېګڼې دي هغه ورته نه ښکاري هم د بل چا د ژوند ښېګڼې د ژوند مادي برخه یې مانوي برخه یې ورته ښکاري دا د دې باعث کیږي چې هغه د بل چا د ژوند ارمان وکي.
په ځینو مواردو کې د نورو سره خپل ځان او کورنۍ پرتله کول مثبت اغیزې هم درلودلی شي، که چیرې دا پرتله د مثبت رقابت په منظور وي، نه د بدبینۍ او بخیلې له وجې. د پکتیا ولایت اوسیدونکی ساحل وایي، که چیرې په هر کار کې مثبت اړخ ته پاملرنه وشي، هغه کار مثبتې پایلې درلودلی شي. نوموړی زیاتوي،
ښه خبره ده انسان کوښښ وکړي د نورو ښو انسانانو سره ځان پرتله کړي، خو دغه پرتله کول او دغه هڅې باید مثبت اړخ او یعنی مثبت رقابت ولري، دا نه چې منفي اړخ ولري یا بخیلي وي. یو چا کوشش کړی، زده کړې کړی دي، زحمت ایستلی، زیار ایستلی، یو ځان ته یو ځای ته ځان رسولی دی، نو نور انسانان دې همغه لاره تعقیب کړي، ځان دې ورسوي، زحمت دې وباسي، د ښې لارې د پیسې پیدا کړي یا د یو مقام ته ځان ورسوي، علم دې وکړي. په دې معنی باید پرتله وشي، انسان باید متحرک وي، باید هڅه وکړي، هر وخت په هڅه او تپ تلاش کې وي، د ټولنې د نورو د ښو وګړو په څیر دی باید هم ځان ورسوي، یعنی د سالم رقابت دلاري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سمیم عمری وایي، د دې پر ځای چې نورو سره خپل ځان او ژوند پرتله کړو او تل د خپل ځان او ژوند په نیمګړتیاو فکر وکړو، خپل ژوند ته خفګانونه رازیات کړو، دا به ښه وي چې د ځان او ژوند د ښه کولو او د پرمختګ لارې چارې ولټوو، کومې چې نور یې د پرمختګ پوړیو ته رسولي دي. نوموړی زیاتوي،
مثلا زموږ ستاسې په خوشحاله ماحول کې یو تعداد کورنۍ شتون لري چې هغوی مثلا ښه ژوند لري، هوسا ژوند لري، کولای شو چې د هغوی د تجربو نه ګټه پورته کړو چې هغه کوم رازونه دي، کوم نقاط دي چې هغوی د پرمختګ پوړیو ته رسولي دي. نو که چېرته هغه رازونه موږ کشف کړو، د هغې علتونه پیدا کړو، دا به بهتره وي چې د هغوی د موفقیت او د کامیابیدو رازونه کوم دي او هغه تعقیب شي، تر څو موږ هم هغه خپل هدف ته ورسېږو چې هغه هدف مو تعین کړی دی. زه خپله که تاسو ته خپله تجربه ووایم، زه په صنف کې اول عمره، یو تعداد ملګري همکاران هم صنفیان دي چې هغوی په ډېرو غټو پوزیشنونو باندې کار کوي، زه دا کوشش کوم چې هلته ځان ورسوم، خو هیڅ وخت ځان ورسره نه مقایسه کوم. زه هم کولای شم چې په مرور د زمان سره دغه فرصتونو نه ګټه واخلم او ګټه اوچته کړم.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي منیجه بیا وایي، له ځینو خلکو څخه د خپل ژوند خوشحالۍ ورکوي او ټول پام یې د نورو ژوند ته وي. هغه کسان چې د بخیلۍ او حسادت له مخې خپل ځان یا ژوند له نورو سره پرتله کوي، تل به له مشکلاتو سره مخ وي. نوموړی وایي،
انسان د هغه فردي ژوند کې او هم په اجتماعي او ټولنیز او کورنۍ ژوند کې خصوصا زیات مشکلات را پیدا کولی شي. فردي ژوند کې خو زما په ګمان مشکلات دا وي چې کله یو انسان ټول او راز په دې باندې فکر وکړي، ځان له نورو سره پرتله کړي، دغه د انسان مثبته انرژي به فکر کوم په دې باندې مصرف شي، او بل دا چې د انسان نه بغه ابتکار واخلي د خپل ژوند په اړه، او په اجتماعي یا ګډ ژوند کې هم مشکلات را پیدا کولی شي، ځکه ګډ ژوند کې د ټولو انسانانو امکانات موږ تاسو په دې باندې پوهیږو یو شان نه دي. نو ته که کله ځان له نورو سره پرتله کوې، د چا کور ته ګورې، د چا درایې ته ګورې، طبیعي ده چې تا په ګډ ژوند کې به مشکلات را پیدا کړي، ستا خاوند به ته فشار لاندې راځي، هم له روحي فشار لاندې راځي، هغه خوښۍ به له منځه ځي، د ژوند په نه مینه خلوص باندې به فکر نه شي کولای، ستا مقابل لوری به تر اغیزې لاندې راځي، کېدای شي د همدغه اغیزې له لاسه هغه ناوړه کارو ته یا هغه کارونه چې ممنوع دي په اجتماع کې هغې ته لاس واچوي، تر څو وکولای شي خپل ژوند له نورو سره عیار کړي.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون او ارواپو استاد پوهنمل شرف الدین عظیمي وایي، کله چې خپل ځان یا د کورنۍ غړی د نورو سره په منفي ډول پرتله شي، دا به په پرتله شوي شخص منفي او رواني اغیزې پرې باسي. دا چې کوم کسان خپل ځان او کورنۍ له نورو سره پرتله کوي، نوموړی وایي،
پرتله کونه د ارواپوهنې له نظره هغو خلکو ته ډېره پیدا کیږي کوم چې د سلف استیم او سلف کانفیډنس، یعنې د پر نفس اعتماد او عزت نفس یا حرمت نفس مسله ولري، یعنې خلک چې په خپل ځان باور نه لري او هغه خلک چې خپل ځان اعتماد نه لري. دغه خلک معمولا د پیسو، د ګاڼو، د مقام، د ښایست، هغه وګړي، هغه خویندې ورونه، هغه انسانان چې ځانونه خلکو سره مقایسه کوي، اول خو باید یادونه وکړم چې دا مقایسه به تر اخره پورې دوام ولري، یعنی دا د عمري مسله ده. مقایسه بالاخره وده کوي، پرتله کونه بالاخره رشد کوي، او دغه رشد او وده د جګړو، د تربګنیو، د درزادګیو، د دښمنیو او د قتلونو، جرمونو، جنایتونو او زندانونو پایله ده.
درنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوو.
امام الدین د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ د خلدرې کلی اوسیدونکی، دا چې څوک خپل ژوند د نورو ژوند سره پرتله کوي یا خپل اولاد پرتله کوي، دا د خلکو ډېر لوی اشتباه وي. دغه په ځای چې په هغه باندې خپل مغزه خوري، کوشش دی وکړي چې ځان او خپل اولاد هغه مقام ته ورسولی شي، هغه ښې لارې ورته ولټوي.
عرفان الله مزایم د کابل ولایت وسیدونکو زما پان پرتله کې د دې لپاره وسی چې رقابت را منسي یا یو څوک متحرک کی دا ښه کار ده یو څوک بل چا سره ځان پرتله کوي هغه دا معنی چې د غواړي سی به امغه سی ووسیږي د مجبور ده چې ډیر زیاته خواري وکي ډیر زیاته انرژي مصرف کی تر څو امغه ته ځان ورسوي پرتله نه چې دا ښه کار ده دا په انسانانو کې چې دا مثبت ذهنیت را منسي کوي د کار انرژي ورته ورکوي
زمان عبدالستار د کابل اوسیدونکی یم پرتله کول که په مثبت اړخ یې خو ډېر ښه کار دی او که مثال په توهینامیز یا توقیرامیز ورته وویل شي دا د انسان په روحیې باندې تاثیر کوي او انسان نشي کولی په ژوند کې رشد وکړي
زه ګلشاد یم ډوډۍ پخوم په نانوایي کې زه د ازادي راډیو څخه د کور کلي خپرونه اورم تاسې هم واورئ
قدرمنو اوریدونکو اوس تاسو په هغه تمثيلي ټوټه تر راوم چې مریم توخی لیکلی او برخه اخیستون کې هر یو هارون ګلزاد برای افغانپور صادق سپینغر نجیب الله او شفیقه لکن خیل دی
واخزه چیرته راشه دا سودا را نه واخله ټول خې استه حرام په کور کې خوبونه وای ژر راشه لنو
دادای درخله ما لا راغلی نه یه آواز دی طول دنیا نیوالای ستره ماشه راغلی پا خیر راکه سودا مات
واخلا سودا ستره ماشه ستره ماشه زهرا مراکه اوچاولا هم دی کور کار کوم هم دی سارا
رزا رزا چای می دم کرای دم با دی پی جوڑه سی
چیر تا دا نازولای زوی دی؟ دا خویز شیم نشو طول او راز پروت دا خوری و سکی دا با می سپ در دواشی زلمه او زلمه سشوی دل تراشا
سوای پلارا دا دا راغلم
دا تا سکه یه قرار پروتی تا نبسه جور شی اگه دا شعباز زوی نورگلست همزوله دی تو گورا دا پلار سر اوگا پا اوگا کار کهی او تا تا گورا قرار پروتی
نو چه و کم پلارا مکتب تا زم درس وایم کورس تا زم نو تروس خو می درس خلاص نه دی که وظیفه واخلم
کنه درس وای هغه د شاغه زوی نورګل هم درس وای هم کار کوي تا نه سنه جوړیږي هغه هم داسې با استعداد الک دی چالاک او خیر دی تیله خوبونه کوا
سره ورځ د شاغه زوی راته یادوي چې داسې کوي هغه سی کوي زه څنګه وکم پلار یې تجار دی د خپل پلار په دفتر کې کار کوي نو زه څه وکم
او نو اوس ژبه را سره کوي وزه ورکشه رنګ دې ورکه بغیرته تنبل انسانه
او سره یا دیر دا لکتا مغوریگا هر او رز ور تا تانه او پیغورون ور کهوی تروس پا مکتب که دای نو چو کی؟
زازا تا دیر مغا گیگا تا هم داسی نازوله کرده ده ایلا اخری و سملی
تو مطرگا زبا دی خوخشم دی نورگل نبا دیم خلاف کم
څوک چې داسې په بیړه دروازه ټکایې
ترورې زه ما دروازه ژر کو خلاصه کړه
وایا څه خبره ده چې داسې ورختا یې
ترورې زلمای په کوڅه کې نورګل په چاقو و او خپل او تخته ده ژر کو چې نورګل مړ کیږي یو څوک شفخانه ته بوزي
او خدایا خاورې مې په سر شوې اوس به څه کوو
خدایا څه خبره ده ولې چیغه وې
او خدایا خاورې مې په سر شوې زلمی نورګل په چاقو وهلی دا ټول سال لاسه هر ورځ به دې ورته پیغورونه ورکول پردی هلک دې پی مړ که اوس به څه کوو زلمی به زندان ته ځې او ته به په جرګو ګرځې او خدایا څه وکړم
دا څه وایې یا خدایا دا څه وشول ما خو ویل چې دی لږ په غیرت راشي د دې لپاره مې د نورګل سره پرتله کوو
اوس روښه وشول
اوس به څه کوم راکه څادر به راکه چې لاړ شم
دا دی واخله زم در سره زما
عزتمندو دوستانو راځئ چې د خپل ژوند په خوشحالیو او د ځان جوړولو فکر وکړو او خپل فکر په منفي پرتله کولو مصروف نکړو تر څو هغه شته موقع هم له لاسه ورنکړو په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاري
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.